دا مشال لري دا محل په خبر کې د ماسپخین درې بجې دي په دې خبرونه کې زګل آیاز او انیس اجمل درته هر کله وایي په روانه خبرونه کې د قبایلی زلو خبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری در خبرو دا خبرونه په دوه مینمای کې دوه پروګرامونه سروي او جمهوریت هم تاسو لپاره لرو په لومړي د دې سات تازه خبرونه له انیس اجمل اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر وايي په انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد به ټول اولس لزان سره ملګری کوي په خبر کې د پولیسو خاصدار ځواک ترمنځ انخته شوې ده او په جرمنی کې یو ایرانی لس تنه زخمیان کړي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر شاباز شریف وايي که په انتخاباتو کې درغلی وشو نو پر ضد به ټول اولس را پاسوي پرون په خبر کې یوې خبري غونډې ته شاباز شریف وویل د اولس د رایو بدلولو د هڅې په صورت کې به ټول اولس را پاسي او څوک به مخنیوي نشي کولی
اگر فری اینڈ انفرینڈ الیکشن ہوتے ہیں تو یہ الیکشن ہم جیت رہے ہیں
کا آزادی او رنے ٹاکنی کی گی نو مونگ با دا انتخابات گٹو او پا پنجاب او مرکز کی با زمون حکومت جوڑی گی کچا ہم دولس دا مینڈیٹ دا بدلولو حسا اکڑا نو ٹول قام با دا دے پزد را پاسو
مسلم لیگ نون ګوند تور لګوي چې پوسټ د دوی پر ضد له تحریک انصاف سره ملاتړ کوي خو پوسټ د تورونه ردوي بل خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم پرون په ملتان کې وی جلسې ته په وینا کې د تورونه رد کړل او ویل چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ډېری تیاری کړی او بریا به ترلاسه کوي د پاکستان پیپلز پارټي مشر تور لګوي چې ځینې سیاسي ګوندونو د دوی خلاف په انتخاباتو کې ناقانونه ګرځول شو ډلو سره اتحاد کړی دی پرون په لاهور کې وی خبري غونډې ته بلاول بوټو زرداری وویل د دا قسمه منفي سیاست سره په نړۍ کې د پاکستان بدنامي کیږي
نون لیگ او پاکستان تحریک انصاف دواړو زمون خلاف له غیر قانونه تنظیمونو سره اتحاد کړي تاسو د کراچۍ د ملیر مثال واخلئ چیرته چې د یو پخوانی کلدن تنظیم کاندید ته د یاد دواړو ګوندونو ملاتړ ترلاسه دی
پاکستان مسلم لیگ نون او تحریک انصاف د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي د پاکستان کورنیو چارو نگران وزیر وای سیاسي مشرانو تر تر غرو لخوا خطر دی پرون له پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې نگران وزیر داخله اعظم خان اول چې د عوامي نېشنل ګوند اسفندیار ولی خان د پیپلز پارټي بلاول بوټو زرداری د جمعیت العلماء اسلام اکرم خان دورانی د قومي وطن ګوند افتاب شیرپاو او د تحریک انصاف د مشر عمران خان په ګډون سنی نور سیاسي مشرانو ته د وسلوالو ډلو لخوا خطر دی او یاد مشران لدی خبر کړل شوی دی د خیبر انتظامی چارواکی وای نن غرما په کارخانو پاټک کې د خیبر خاصدار فورس او پیښور پولیسو ترمن سنخته شوې ده چې پکې چاته مرګ شو بل نه دا وخته د خاصدار ځواک او چارواکی مشال لیډیو ته ویل چې پولیس په خیبر کې د یوتن زې د کاروایي لپاره ورغلی وو چې د خاصدار ځواک لخوا تر ایسرول رستو پولیسو مساهمت پیل کړ او سني خاصدار ځواکونه یې اونیول نو موړې سیاتوی په جواب کې دوی هم سني پولیس ایسار کړ چې په نتیجه کې دان خطا وشوه صدر زواک وای په خبر کې اوسم زړه انتظامیه ده او د پیښور پولیس الټا مداخلت نشي کولې د پیښور پولیس لا په ډاړه سنه دی ویلي چارواکي وای تر مذاکرات وروسته نیول شوی کسان خوشی شوی دي په پیښور کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره ادارې یونیسف یو چارواکي وای په سیمه کې بد امنی د پولیو په ګډون د نورو مرزونو په وړلو کې الوی خند دی پرونه وخت له مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر عبدالقیوم اویل چې په پیښور کراچۍ پینډه او داسې نورو یو شمېر ښارونو کې لا هم د پولیو وایرس موجود دی له کابل کندوز ته تللې حکومتي پلاوی د هوایی برید په نتیجه کې د ملکیانو د مر شبلې پړه خپل تحقیقات نن رسمن پیلوي د والی بیان نعمت الله تیموري پر ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې له کابل پرون ور رسیدلې په دې پلاوی کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ملي امنیت د عمومي ریاست او د ملي امنیت شورا چارواکي شامل دي په چاردرې ولسوالۍ کې د هوایی برید د پنجشنبې په سهار شوه چې د ولایتي چارواکو په خبره پکې څوارلس تنه ملکیان وشل شیو چې پکې خزه او ماشومان هم شامل دي د والی ویان وای تر اوسه معلومه نه ده چې دا هوایی حمله د افغان ځواکونو لخوا شوی وو که د بهرنی ځواکونو لخوا د خبرینه تاسو د مشال ریډیو نوره د هند په شمال مغربي ریاست راجستان کې پولیس وایي یوې کارېدلې ډلې د غوا د کاچاق په تور یو مسلمان تر وهلو وروسته وشلې ده. دا پېښه له هغه باوجود شوه چې د هېواد ستر عدالت د داسې پېښو د مخنیوي لپاره په سمدستي توګه د اقداماتو امر کړی دی. چارواکي وایي په لوار ضلعه کې د کلي یو ډلې بېګانه وخته عام مهال 23 کلن اکبر خان او یو بل تن ونیو چې په یو ځنګلي سیمه کې دوه غواګانې بوتللې. پولیسو ویلي کارېدلې ډلې سووارې دا کسان وهلي چې پکې د اکبر خان ملګری په تیښته کې بریالی شوی او اکبر خان له زخمي کېدو وروسته په هسپتال کې مړ اعلان شو. چارواکي وایي د جرمني په شمالي برخه کې یو ایرانی د بس دننه 10 کسان په چاقو زخمیان کړي دي. ځایي سرنوال ویلي پولیسو دا تن له حملې وروسته نیولی دی. چارواکو پرون وویل چې لا هم معلومه نه ده چې د مشکوکه بریدګر له کومې ترهګرې ډلې سره تړاو لري او که نه. چارواکو لومړی د ژوبل کسانو شمېره 14 ښودلې وه، خو بیا یې دا شمېره راکمه کړه. په ژوبل کسانو کې لږ تر لږه د 3 تنو حالت نازک ښودل کېږي. چارواکو ویلي چې 24 کلن مشکوکه برید کوونکی په ایران کې پیدا شوی خو له ډېر وخت راهیسې په جرمني کې دی او د دې هېواد شهریت لري. او اخیری خبر دا چې فرانس او روس په یو بیان کې اعلان کړی چې په ګډه به د شام ختیځې غوطې سیمې ته بشري مرستې استوي. د روسیې یو بار اوړونکې الوتکه پرون پیرس ته ولاړه چې 500 ټنه روغتیایي سامان او نور بنیادي شیان چې فرانس برابر کړي ختیځې غوطې ته ولیږي. بیان زیاتوي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د قرارداد په برخه کې د دې کار مقصد د عامو وګړو مالي مرستو ته رسایي بهتره کول دي. دا د روس او د یو مغربي هېواد د بشري حقونو لومړی شریک کار دی. د خبرونو پای او زموږ د همکار نه د کرن صوبې او د موسم حال اورو.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109 روپۍ اخیستل کیږي او 109.3 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 104.75 روپۍ او 105.75 روپۍ، یو ایرو 148.5 روپۍ او 148.50 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 34.10 روپۍ او 34.90 روپۍ، یو سعودي ریال 3.10 روپۍ او 3.50 روپۍ، یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ او 343 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 4 ساعتونو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24.5 په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 شپږ او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 دوه ویشت ډیګري سینټي ګریډ وي.
کتر مړو درکو خبرونه مو مشال لرنه و اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. کچر را سره روانه کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونې خبرونه تفصیل به واوري. په پاکستان کې د جولای په 15مه عام ټاکنو لپاره انتخاباتي هلې ځلې روانې دي. د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف وایي چې راتلونکو انتخاباتو شفافیت په اړه ډېرې پوښتنې راپورته شوې دي. د بشري حقوقو سازمانونو د الیکشن کمیشن په مرسته د انتخاباتو په ورځ 125 نرخزیانو ته د سار او انتخاباتي عمل د څېړنې کار سپارلې دي. یو نرخزی وایي
خوشاله خو یو به دغه د حالات ډېر زیات خراب دي. نو د دې د وجې چې کم دی نو بس لږ ډسټرب وي او نور خوش دی نو بس مرګ جن الله ورکوي.
د اورګزو قبایلي ضلع اوسیدونکي وایي چې په ټاکنو کې هغه امیدوارانو ته به ووټ ورکوي چې د دوی مسلې حل کړي.
ټول خلک هغه وګوري چې رمو څه شادو کا کړی وي بیا د پاینده پر حالت نشو.
نو مو د نیوی ایم ان ای نه کوم یو کمی بیګي هغه نه د توکل لرو چې هغه بخپلو فیصلو کې ازادي.
دا خزو پاړه ځنګړي خبرونه سروي هم اوري. خو په جمهوریت خبرونه کې په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي حلو زلو د تاریخ پاړه اوري.
بلو سټوډنټس ارګانایزیشن د بیا د سینډیانو خپل د سین سټوډنټس او داسې د پنجاب خپل سټوډنټس د بنگال خپل سټوډنټس زمانه مې یې ایک بیس ہوتی تھی.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. خدامونو درکو تاسو د مشال اړیو د ماسپخین 3 بجې خبرونه ته غوښتنې تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف 13 ورځ په پیښور کې یوې جلسې ته ویلي دي. کچري د جولای په 15مه کې دونکو انتخاباتو کې درغلي وشو نو پر ضد به ټول اقام راپاسي. نو موري تور پولیټیکل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا پخوانی حکومت دی د صوبې لپاره هیڅ نه دی کړی. بلخوا هم پرون د تحریک انصاف مشر عمران خان یوې جلسې ته په وینا کې دغه تورونه رد کړي دي او ویلی دی چې راتونکو ټاکنو لپاره یې بشپړ تیاری نیولی دی او همدغه وجه ده چې د دوی ګوند به کامیابی ترلاسه کړي. نور تفصیل درته غلام غوث په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف تیره ورځ په پیښور کې په یو خبری کانفرنس کې خبرداری ورکړې ده چې د جولای په 15مه د ولس د ووټونو نتیجه بدل کړې شوه نو قام به د دې په ضد راپاسوي.
اگر فریڈ اینڈ فرینڈ ایکشن ہوتے ہیں تو یہ ایکشن ہم جیت رہے ہیں.
کا آزادی او رنے ٹاکنی کی گی نو مونگ با دا انتخابات گٹو او پا پنجاب او مرکز کی با زمون حکومت جوڑی گی. کچا ہم دولس دا مینڈیٹ دا بدلولو حسا اکڑا نو ٹول قام با دا دے پزد را پاسو.
قوم کے مینڈیٹ کو اگر آپ نے کسی نے بھی چینج کرنے کی کوشش کی تو پوری قوم اٹھ کھڑی ہوگی اور اس کا پھر کسی کے پاس علاج نہیں ہوگا.
د مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف دا خبره په داسې محل کړی ده چې 13 ورځ د پاکستان د سینټ په غونډه کې هم په دې موضوع تود بحث ترسره شو او د انتخاباتو په شفافیت سینیټرانو پوښتنی راولاړې کړې. خو بلې خواته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د ټاکنو په اخلا د بیلابیلو ګوندونو اندېښنې رد کړې دي او نوموړي تیر ماښام په ملتان کې یوه جلسه ته په وینا کې ویلی دی
مې 22 سال سے اس دن کی انتظار کر رہا تھا.
ما د دوی شو کلونو نه د دې ورځې انتظار کولو او چرې مونږ د انتخاباتو لپاره دومره تیاری نه وکړې. په 15مه نیټه به په اول ځل تاسې تحریک انصاف ووینئ چې د پوره تیاری سره په انتخاباتو کې برخه اخلي.
2500 ایک اندھیری رات ختم ہوگی اور ایک نیا صبح آئے گی پاکستان میں.
هم 13 ورځ عمران خان د بهاولپور جلسې ته په وینا کې ویلي دي چې که تحریک انصاف په مرکز او پنجاب کې واک ترلاسه کړو نو تر ټولو اول به د جنوبی پنجاب صوبه جوړوي. د 2 کروڑ وګړو د پنجاب صوبه د پاکستان 60% برخه جوړوي چې د نورو 3 صوبو نه زیاته برخه ده. دا د فیډریشن لپاره ښه خبره نه ده. نو که ماته د واک موخه په لاس راغله نو سمدستي به د جنوبی پنجاب صوبې جوړولو لپاره کار کوو. خو بلې خواته د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف 13 ورځ د پاکستان تحریک انصاف په 15 کلن صوبایي حکومت نیوکه کړې دي او ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي حکومت په دور کې د ولس د خیر ښېګړې او پرمختیایي پروژو باندې په سمه توګه کارونه نه دي ترسره شوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
کدمانو درکو، په پاکستان کې د بشري حقوقو د دفاع سازمانونو د الیکشن کمیشن په مرسته د انتخاباتو په ورځ 125 نرخزیانو ته د سار او انتخاباتي عمل د مشاهده کار حواله کړی دی. د خواجه سرا با په پیښور، کراچۍ، کوټه، لاهور او اسلام آباد کې پولینګ سټیشنونو یا مرکزونو ته ورځي او هلته به د انتخابي عمل جاج اخلي. نور تفصیل درته شاهین بنیری وړاندې کوي.
په پاکستان کې د ټرست فار ډیموکراتیک ایجوکیشن اینڈ اکاؤنټیبلټی په نوم د جمهوریت د ودې ادارې او د بشري حقوقو د دفاع نور یو شمېر ادارو د جولای په 15مه نیټه د عامو انتخاباتو د سار او مشاهده لپاره 125 خواجه سرا ګمارلې دي. په دغه اړه د ټرست یو چارواکي زاهد عبدالله بیگا مشال ریډیو ته وویل،
چارو صوبو میں اور اسلام آباد میں ہم کر رہے ہیں.
دا کار په څلورو واړو صوبو او اسلام آباد کې کوو. 15 ادارې را سره د خواجه سرا دي. هر ادارې 25 خواجه سرا منتخب کړي دي چې موږ ورله روزنه ورکړې ده. په ټول پاکستان کې به 125 خواجه سرا له روزنه ورکوو. دغه شان د انتخاباتو د څار لپاره مو مازورانو او شوزو ته هم روزنه ورکړې ده.
او اسی طرح هم 125 جو ہے خواتین دي ان کو بھی کیے.
دا خواجه سرا به د انتخاباتو په ورځ کمې ذمهواری پوره کوي. په دې اړه په پیښور کې د ټرانس اکشن په نوم د خواجه سراو د حقونو د ادارې مشر قمر نسیم وایي، د نوو قوانینو تر مخه خواجه سراو ته د انتخاباتو لپاره ځانګړي حقونه ورکړل شوي دي او خواجه سرا به ګوري چې عمل ورباندې کیږي او کنه.
دا کیډیه والا 50 ابزرور مونږ هایر کړی دي، د 25 د خیبر پختونخوا لپاره او 25 د بلوچستان لپاره. الیکشن ابزرورز به وی دي، د الیکشن پر ورځ الیکشن تورزی دے پولنگ بوتھ تا اول تدا مشاہدہ کئی چے آیا ووٹران ہوتا بے بالخصوص بدی پوری چکم ٹرانسجینڈر ووٹرز دی دا اگئی تا دا پولنگ اسٹیشن ایکسیسیبل ہو نو پدے بانے دا سیکورٹی سے پوزیشن ہو دا ادھر دلو زیو نہ ہو سایا ہوا او بووے باتروم ہو سا ٹرانسفوبک بیہیویر خوچا فیس نکو
د ارزو بنوم د پیښور یو خواجه سراوی ډیره خوشاله ده چې د انتخاباتو سار بکی خو په صوبه کې د خراب امنیت پاړه اندېښنه لري. هغه وایي چې هم وی خپل وظیفه به تر سره کړي.
خوشاله خو یو خو دغه د حالات ډیر زیات خراب دي نو د دې د وجې چې کم دی نه بس ډیسټرب یو نور خوش دي نو بس مرګن الله ورته یو پوره بس انساني اقوام دي بس فلکار بکو فلکار لبزو ووٹنگ فورت بانی بوز بنو ٹریننگ کی کوئی رازہ ویلی دی چلکال تر زنانو دا کم ووٹنگ دے دے کنا تا سو پوری چی زنانو تا کم سیکورٹی گارڈ والار دا سرے دے کر خزدا یا مزوران تا سہولت تا نشتا یا ووٹنگ پیان تا تا سمسلش تا نشتا یا سنگا طریقی تا راچے تا سمسائل جناغی کی گوڈ کراس لبولنے
د یادونه وردا چې په پاکستان کې د انتخاباتو د سار لپاره د فیر اینڈ فری الیکشن په نوم د جمهوریت د ودی د یوې بلې ادارې لخوا هم د انتخاباتو په ورځ 19000 سارون کې ګمارل شوې دي چې د قومي اسمبلی په 202 حلقو باندې به خپل کار تر سره کوي. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال اړتیا تاسو غوږی قدر مړو دونکو د مین وړاندې د الیکشن د هل زولو پاړه تاسو رپورت واوریدلو. نو رپورتونه هم تاسو لپاره لرم. د اورګزو قبایلی زلي اوسیدونکو وای د ژوند زیاتره اسانتیو به برخې دي. پرون مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې هر ځل په انتخاباتو کې ورسره ژمنې کیږي خو بیا یې سوک هم پښتنه نه کوي. د سیمې اوسیدونکو وای دا ځل به داسې کسانو ته ووټ ورکوي چې له ضرورتونو او ستونزو یې خبر وي او د حل په لارو یې پوهیږي. د اورګزو سو کسانو مشال رادیو سره خبرې کړې دي چې ساسې پام ورته راګرځو.
وار سړی دی روان دی په کور ګرځي اوس ټایم کې خو ګرځي چېره موته ووټ راکړي تاسو په هر حالت کې به اوس مومل یا وتاړی بیا تاسو تاړو بیا سو وګوري اوره په اسلام آباد ورکوي په یو ځای په بل ځای کوم الیکشن تیر شوی دی یو ووټ برابر رہی دا کاس په کاس په ګرځېدل حالات پنځه کاله حکومت یې تیر شو مونږ په کتلی نه ده اوس مدا گگو چند نن کو غشت منی وریار دی د کوم خال ګوریار دی وټ خرپای په زول دی د برخ ټول خلک هغه وګوري چې را موږ شا دوکا کړی وي بیا د پاینده د برخ حالت نشو اوس به بیس کاس ګورو اول د ګور چې او روی نسی چې کوم مشران دی هر کلی نه ده پل کلی بلاد کې د اتفاق وشي سره و دي چې موږ شا د پر وټ کوم کاس خلا کوم مسر خش چلی گلا ما کې ا د پر مو سوچ پې کر کو بیا پنځه کال بیا مستر کې ورسې بیا نو چوک جوړی کی مو ته ډیر زیاته شوې
د موریا احمد اورګزې نه ماره د مو د اورګزو ټولو نه غټه مسله ده رس د مو هسپتالونه نشته دي صحت مسائل دي هغه نه علاوه روډونه د مو سپورې ړنګ دي آی ټی پیز و سپورې په خپل ځای باندې دي واپس نه دي شوی د خلکو کورونا ړنګ دي هغه ته پیکجونه نه دي ملو هغه نه علاوه تعلیمي ریشو د مو ډیره کامه دي ټول نو بالخصوص د زنانو ریشو ټول نه زیاته کامه لري 2% ریشو دي اول خو سکولونه ړنګ دي او کبه وی مغه کې سټاف نشته دي انفراستراکچر د متابو دي روډونه د مو خراب دي او حکومت خلک سفر کوي د 15 غنټو سفر دا 2 غنټو تر سیږي په دې لري کې ډیر زیات چک پوسټونه دي او هغه د لوسه د خلکو ټایم ځای کیږي نو مو د نیوی ایم این ای نه حکومت یو کمی بیږي هغه نه دا توکل لرو چې هغه خپل فیصلو کې ازادي او د ورګزو د مسایل به ان شاء الله حل کی.
اندمان وا محمد حافظ دي مونږ ته خود سه نماینده په کار دي سه هغه د قوم د پاره علاقې د پاره دا د لدین سپ نه کور وخلی بو شي او په قوم علاقې کې د سه کردار ادا کی سنده د پاره بیا هم خلک دي دا وټور کوي او خلک برسا په کوي کنه او د سه ونه کې بو شي سه هغه اسمبلی ته لور شي بو شي او په هغه باندې ورنوزي په اسمبلی ته او واپس بیا د کومو دغه پیکر ورسره نه وي د رشوت باندې یو کاس روشي پوشي هغه بس مثال کې تور پر ته توې سمته کار وکا هغه زبوت ته ز ته په مو باندې خپل ځون خرچ کړي ته ته مو پیسې در کړي وي پوشي څه پیسې مو ته در کړي ته ستو مو سر بیا د کیردار څه حق پاتې شو
د اورګزو قبایلی ضلع یو سو کسانو چې مشال رادیو سره د انتخاباتو او
په دې انتخاباتو کې هغه امیدوارانو ته د ووټ ورکولو خبره کوله چې د دوی په مسلو خبر وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو ته تاسو غواګي کډمر درکو د خبر پښتونخوا مردان نه په دې انتخاباتو کې په عمومي سوکو ولاړ کاندیدانی وای چې په کورونو ملیونو او کارخانو کې کارکونکو خزو ته د حقوقو لپاره به کار کوي. دا خزینه کاندیدانی شکایت کوي چې د نارینه پشان انتخاباتي کمپاین نشي چلولی. چې نور تفصیل په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
یا ډیویژن کې چې مردان او سوابې ضلع راځي، یوازې د مردان درې خزینو امیدوارانې په جنرل چوکو به د صوبایي اسمبلی لپاره انتخاباتو کې برخه اخلي. دې ځل هم یوې خزینو امیدوارې ته د سوابې نه د کال 2013 انتخاباتو په شان د جنرل چوکو ټکټونه نه دي ورکړی شوي، خو ځینې د سوابې خزینو امیدوارانې د مخصوصو چوکو لپاره نومول شوي دي. د مردان یو کم 50 نه به خایسته بیګم، پی کې یو 50 نه به امتیاز بیګم او 250 حلقې نه به ریحانه بیبي مقابله کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي ورکر پارټي په ټیکټ د حلقه 250 نه انتخاباتو ته ولاړه ریحانه بیګم وای چې د دوی ضلعه هم د نورو ضلعو غوندې د ژوند بنیادي ضرورتونو نشوالي سره مخ ده. دا وای په کورونو کې د ګلکارۍ او په کارخانو او ملونو کې د خواریکو خصوصو د حقونو په اړه کار کول غواړي. په مردان کې د خپل انتخابي کمپین مشکلاتو په اړه نوموړي زیاتوي، د الیکشن خرچې ګوند اوچته کړي او کمپین لپاره کور په کور ګرځي، ولې چې مالی حالت کې د غټو خرچو اجازه نه ورکوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په وینا چې په مردان سیله کې 5,00,000 شل زره او په سوابې کې 3,00,000 98 زره خزینه ووټرانی دي. یوې بلې خزینه امیدوارې امتیاز بیګم د قومي وطن پارټۍ ټیکټ ورکړی او نن سبا خپل کمپین کې د نورو امیدوارانو غوندې مصروفه ده. وایي سیاست ورته د خپل مور نه په وراثت کې ملاو شوی و. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې کمپینونو لپاره یوازې پیسې کافي نه ده، بلکې د خلکو اعتماد هم ډېر ضروري وي. امتیاز بیگم په وینا چې مقامی انتخاباتو کې خصو خپل صلاحیت ښودلی دی او تمه لري چې په دې انتخاباتو کې به هم خصي مخکې راځي.
په پاکستان کې د جولای د 15مې انتخابات
خلک څه غواړي؟
خزی ته د اغه د ووټ اهمیت احساس ورکړی شي.
په دا علاقې درنیم زره ووټر دی خور ته
د امیدوارانو ځوابونه او تګلارې
د الیکشن تیاریاں چې دی بھرپور طریقې سره روانې دي.
دا هر څه د مشال ریډیو په ځانګړي یو ساته بحث کې
هر ورځ د پیښور په وخت لسلورو تر 500 پورې.
بالکل قدر مند اوریدونکو، د پاکستان وخت سره سم مازیګر سلور بجې تاسو دا بحث اوریدلی شئ او په دې کې مونږه انتخاباتي بحث کې د قبایلی علاقو د قبایلی ضلعو په اړه تاسو ته معلومات درکو، دا غزیک په انتخاباتو کې ولاړ کاندیدانو په اړه تفصیلات درکو او نن درته به د اورګزو حلقه ان وصل وختم کې کوم چې ولاړ کاندیدان دي دا خبرې واوري د غوژمنې واوري. تاسو هم په دې پروګرام کې به نیخ پنی خبر خاخسته شي خو دا د مازیګر سلور بجو په خبرونه کې تاسو نیخ پنی غاغه ورده شي او احمد شاه زمي و د دې کوربوي دروندونکو ساسې پام یو بل رپورت پلو را ګرځوم. د پاکستان د صحت د سانګې چارواکي وایي ک په هیواد دننه د روغتیا سره تړلې چارې هواري نشي نو کېدی شي په پاکستان سخت سفری بندیزونه عملی شي. چې نور تفصیلی درته شاین بونیرې په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د ذیابیطس په اړه د قومي سروې د اعلانولو په وخت د صحت د محکمې وفاقي سکرتر زاهد سعید ویلي د زرګونو کمپاینونو باوجود د شری او پولیو رنځونه په بیا بیا سر راوچتوي او په هیواد کې د ذیابیطس او هیپاټایټس د رنځورانو شمیره په ډېرېدو ده. د روغتیا د څانګې چارواکو اندېښنه ښودلې کې چرې د صحت معیارونه لوړ نه کړل شو او د خوریدونکو رنځونو مخه ونیول شوه نو پاکستان د سختو سفری بندیزونو سره مخ کېدی شي. په خیبر پختونخوا او تړلو قبایلي سیمو کې هم د پولیو پر ضد ګڼ شمېر کمپاینونه ترسره شوي دي خو بیا هم دا وایرس په سیمه کې فعال دی د دې وجه سده. په پېښور کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صحت او تعلیم د ادارې یونیسف یو چارواکي ډاکټر عبدالقیوم بیګا مشال لیډو ته وویل په سیمه کې خراب امنیت د پولیو په مخنیوي کې تر ټولو لوی خنډ دی.
پېښور کې کراچۍ کې کوټه کې کراچی
دا تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا تیر حکومت ادعا کوي چې د صوبې د روغتیا په څانګه کې اصلاحات کړي دي او د هسپتالونو نظام یې ډېر ښه کړی دی. په دغه اړه د پخوانی وزیر اعلی سلاکار ډاکټر حیدر علی وایي
بیا پاری کې بورډ سے پکې جوړ کړی چې پای کې سویلین پکې واغستل لري ریټایرډ بیوروکریټس او ریټایرډ ججز او پروسی د ماشری نور سینیئر سټیزنز نو هر هسپتال یو بورډ دی او بورډ چې دغه فیصله کوي.
خو د صحت د چارو ځینې پوهان حکومتي اصلاحات یو دوکه بولی او وایي صوبایي حکومت د اصلاحاتو په نوم یوازې د صوبې مالی پنګې ضایع کړې دي. د ملګرو ډاکټرانو یو مشر او نوموړی ډاکټر میا افتخار حسین وایي دغه تش په نوم اصلاحاتو چې ولسته سره ګټه نه درسېدلې
چې دونه امپورټ کړی دي د بار دنیا یورپ او یا ترسکول او امپلیمنت فول نو زمون کلچر او زمون ګراوند او ریالټیز اگین ا ټوټل ډیفرنت دي. بل د دی بی او جی سی دی بورډ اف ډایرکټرز سی دی هغه یو امریکا کې ناشته یو یو کراچۍ کې ناشته یو یو کینیډا کې ناشته نو مطلب دی چې هغه یې طریقې سره هغه نه چلیږي.
د پاکستان د هیلت ریسرچ کونسل د تازه راپور تر مخه په هیواد کې 2.4 میلیون خلک د ذیابیطس ښکار دي. په دوی کې 2.3% د سند، 1.2% د پنجاب، 9.5% د بلوچستان او 14.2% د خیبر پختونخوا اوسیدونکو دي. پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال اړتیا تاسو غوږی قدرمنو وینکو وښه به دې د ماسپخین درنی بجے انیس اجمل هم را سره په سټوډیو کې موجود ده. نو لا غې نه د خبرونو لنډی زور
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر شہباز شریف پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي که په انتخاباتو کې درغلي وشوه نو پر ضد به ټول پولیس سره پاڅوي. مسلم لیگ نون ګوند تور لګوي چې پوځ د دوی پر ضد د تحریک انصاف سره ملاتړ کوي، خو پوځ او تحریک انصاف ګوند دا خبرې رد کړې دي. د پاکستان پیپلز پارټي مشر تور لګوي چې ځینې سیاسي ګوندونه د دوی خلاف په انتخاباتو کې ناقانونه ګرځول شوو ډلو سره اتحاد کړی دی. پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته بلاول بوټو زرداری وویل دا قسمه منفي سره په نړۍ کې د پاکستان بدنامي کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر وایي سیاسي مشرانو ته د ترهګرو لخوا خطر دی. اعظم خان ویل دی سیاستوالانو ته د ګواښونو په اړه ویل شوي دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي نن غرمه په کارخانو پاټک کې د خیبر خاصه دار فورس او پولیسو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې چا ته مرګ ژوبلا نه ده اوښتې. پولیس د خاصه دار ځواک یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې پولیس په خیبر کې د یو تن ضد کاروای لپاره تللي وو چې د خاصه دار ځواک لخوا تر ایسالولو وروسته پولیسو مساهمت پیل کړ. له کابله کندوز ته تللي حکومتي پلاوی د هوایي برید په نتیجه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه خپل تحقیقات نن رسمن پیلوي. په چاردرې ولسوالۍ کې د هوایي برید د پنجشنبه په سهار شوی چې د ولایتي چارواکو په خبره پکې 14 تنه ملکیان وژل شوي وو. د هند په شمال مغربي ریاست راجستان کې پولیس وایي یوې کارېدلې ډلې د غوا د قاچاق په تور یو مسلمان تر وهلو وروسته وژلې. دا پېښه له باوجود وشوه چې د هېواد ستر عدالت د داسې پېښو د مخنیوي لپاره په سمدستي توګه د اقداماتو امر کړی دی. او چارواکي وایي د جرمني په شمالي برخه کې یو ایراني د بس دننه 10 کسان په چاقو زخمیان کړي دي. صحیح څارنوال ویلي پولیسو دا تن له حملې وروسته نیولی دی.
انیس اجمل وچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو. درنو اوردونکو لژمري سره سم اوس تاسو ته په دې نمای کې دوه نیزي خبرونې در خبرو. نو راځي چې لومړی سروې خبرونې ته غوښ شو. دا خبرونه تاسو لپاره ملیا میرزاده هر اونۍ جوړوي.
السلام علیکم او ستړي مشه په سروې پروگرام کې درته زملي حمیر ساده هرکلی وایم. نن را سپ پروگرام کې ویدا کاکړ ملمنه ده. ویدا په کراچي یونیورسيټي کې د وکالت زده کړې کوي او یو ټولنیز فعال ده. ویدا له یو تنظیم ډست آن بوکس سره کار کوي چې د پښتو کتابونو د چاپولو په برخه کې هلې ځلې کوي. د دوی تنظیم مختلف کتابونه راټولوي او پښتو ته ترجمه کوي. ویدا په فیسبوک د ښځو د حقونو لپاره یو ګروپ هم چلوي چې میری بھی آواز سنو نومیږي. نن په پروگرام کې لویدا سره خبرې کوو. دا وی سره زمونږ رابطه شوې ده. ایت ستړي مشوایو ستړي مشي ویدا. بالکل ٹھیک ٹھاک. په کراچی کې تاسو پاتې کیږئ نو څنګه کراچی کې تاسو څه کوئ او التم زده کړې روانې دي که داغه حال راکې؟
بالکل زه په کراچی کې اوسېږم. دلته بلا سټوډنټ یم. زما کورنۍ هم دلته زما سره ده. دلته مطلب د معاشره کې چې کوم څرنګه ظلم روان دي په چا باندې کاري کاغه مینټلي ټورچر وي، فزیکل ټورچر، اکنامیکلي، سوشلي، د هغه د ظلم خلاف که احتجاج شکل وي که لیکل وي، هغه کوم د ظلم خلاف چې کوم ظلم کوي زه به هلته آواز پورته کوم او تر اوسه مم پورته کړی دی.
صحیح. ودا تاسو خو ورسره زده کړې هم کوئ او تاسو وایئ چې په معاشره کې کومې بې انصافۍ تاسو وینئ د هغې خلاف تاسو آواز پورته کوئ، نو دا کار اسان دی لکه اکثر خلک مشکلاتو سره مخامخ شي؟ نو
زه خپله دغه یقین لرم، په دغه خبره یقین لرم چې تر څو پورې انسان یو ظلم زغمي په ځان یې برداشت کوي نو هغه ظلم په هغه باندې زیاتر شي. نور به پر زیات شي خو ختم کاږي نه، لیکن چې موږ د هغه خلاف آواز پورته کړو، خپل غږ پورته کړو، د هغه ظلم خلاف مزاحمت وکړو، نو هغه ظلم د برداشت یو ټول بخامخه د ختمه کېدو یو ټول بخامخه راپیدا شي. زه یم د ظلم خلاف همیشه آواز پورته کول پکار دي. موږ ته پکار چې موږ خپله ټولنه ته هم دغه شعور ورکړو چې دوی ظلم ونه زغمي بلکې د هغه خلاف آواز پورته کړي.
او ویده تاسو اصل کې د کوم علاقې سره تعلق ساتئ او بیا کراچۍ ته ستاسو څنګه مخه وشوه؟
بالکل، زه د کلاسیکلان تعلق لرم. کاروباري سلسله کې په وزیرستان کې مهم ټایم تیر کړی دی او دلته کراچۍ کې
څه فرق وینې تاسو به د کراچۍ په ماحول کې بیا تاسو چې د کمیلا کې سره تعلق ساتئ نو د شعور تاسو خبره کوله نو
بالکل او زه خو بیا خپله پښتني ټولنه کې هېڅ کوم مزمو ښځې دي د هغو اکوب دپاره هم کار کوم ځان چې په دې کې دومره شهور پیدا شي مطلب دوی چې په خپل کور کې روټۍ پری نو د هغه اجازه مطلب دوی ته په دې ټوکل چې ستا روټۍ په سم لاس نه وخوړه په چپل لاس ته وخوړه یا تا په سم شی پښه باندې مزه په چپل پښه باندې مطلب دغه دپاره هم دوی د یو نر د حکم دپاره انتظار باندې ناستې وي په خپل ځان هیڅ حیثیت نه لري نو زه وایم چې نر او ښځه برابر بار دي هغه په سوسایټي کې د شین ته یې فرنده سي یو مرغۍ سي چې په کورونه څنګه یې یاده البته
او تاسو خو کراچۍ کې پاتې کېږي وخت پم تیر کړی نو التی څنګه د پښتنو خو زو څنګه تاسو حالت بیانول شي چې زیاتې پرمختللې دي او کنا
بالکل دا چې کورونه مهم دي لري دا چې کورونه سره مخ ته ماسته چې په کور کې نو ریډیو ته نه ټلویزیون ته چې مطلب یو پروډکټ کاڅول د کور د بار د څنګه د شوزو منایي او دا چې کورونه مهم دي چې خپل ماشومان انځنه اسکول ته نه کېږي چې تاسو نه کېږي نو که چې ولې نه پیډول مونږ نه کوي وصیت کوي دې چې انځنه باید د اسکول سبق نه وایي مطلب دومره لوی خار کې هم د دې دغه څه چې نه په کلی کې خوده دوی شو ډېر په شاده
یو اوریدونکو ټلیفون کړي دی دنیا یوسف زئی تاسو ټلیفون کړي دی د میلمنې نه بس ته پوس لري تاسو
زه دوی ته پوس نه کوم په لاره ته پوس ترې نه کوم چې اوس چې کوم پښتني فرند کنه د کوم چیلنجونو سره مخ دي هغه کوم چیلنجونه لري یا کوم دوی راځي په سوشل میډیا باندې د جنکو د حق غوښتنه کوي دا یوازې په سوشل میډیا باندې لکه ممکنه ده چې د دې سره د جنکو ستونزې حل شي
ودا یو بل اوریدونکو ته هم ورسو دا غوینم ته پوسټو لیاقت علی سیما برو ټلیفون کړي دی استړ مشه
ډیر زیات مننم کوم از اکثر چې کم دن په مختلف مونږ داسې چې کم دن اورګنایزیشن دی پاغه پیجونو کې ملګری یو د دې ډیر زیات خلیکنی دی او ډیر خمو مبارزه ده نو ډیر زیات چې کم دن یو قسم لا نور بریا او تقواړم چې په پښتنو کې لا دونې خلک دیو کراچۍ غونډه کې کوم نن خار کې د پښتنو نمائندګي یا پریزنټیشن کوي زبلند راشم چې کوم نن خپل پښتنې ته مونږ چې کوم دی یو متل اورو او هغه متل داسې دی چې هغه په مونږ پزان باندې بیا د سی لکه امپلیمنٹ کوو نو یری ګور سره او اواز کو چې په بیسیت ته پښتنو چې خوده مور تحصیل او تانو او د کچرو نو ساته نو په هغه تناظر کې وایزه خبره کوم چې دلته کې زمو خوا چې کوم نن عدالت ته دلته کې پاغه کې بیا مونږ ګورو نو مونږ د خبرو سره عادت نه یو چې کله زمونږ ارو مرو دغه تل کې واسطه راشي نو بیا بالکل چې کوم نو ذهن فکر او سلسله زمون کار نه کوي او دغه سيزون سره عادت نه نو دیو د خپل دغه چې کم نن دی د لا محاصل لیز دکړي کوي په دغه رانه کې دی وای چې خزینه چې کم مثال په تور دلته کې لا د هغه مطابق چې کم نن د خور لور حق دی دا چې کم نن فیملی کې سونه دی د پښتنو ته بده ایجوکیټ کول د پاره چې کم نن په مختصر ټکو کې دی سوال غواړي چې آیا دغه عدالت چې کم نن د ارو مرو مون تسل پسل دغه شانتي حقونه راکول شي کنه
خور تاسو فوکې شي مطلب چې خای په سوشل میډیا باندې اواز پورته کول ضروري دی ته عملی ګام هم ضروري نو زمایم چې ډېر ضروري دي ځکه چې په سوشل میډیا باندې هم ما دغه سټوري نشته چې هغه زمانه متاثر شو دا غواړي چې د دوی څنګه کار وکړي زما تیاری کې نیول دي ځکه چې زه همیشه دغه کوشش کوم چې موږ چې په کومه پښتني ټولنه کې چې ښځې چې څنګه د بندیان وړاندې په خپل کور کې ژوند تېروي زما خو هدف هم دغه دي چې دغه ښځې دغه نجونې کې دغه شعور پیدا کړم دغه همت پکې پیدا کړم چې ځان باندې ظلم برداشت نه کړي بلکې د هغه خلاف آواز پورته کړي او خپل حق وغوښتل ځکه بخښل مون په خوا کې دا مطلب دی وایي چې اقوا ورونه ته ورته خپل به حسه ځوان پیر کې تاسو ځوان پیر کې حق به وبخشي اقوا یې بخشي زه خو یم چې اخیستل په ښکار دی وستل هم نه دی په کار اخیستل په کار دی وستل چې سړی د پردي حق واړي اخیستل مطلب هغه ست خپل حق دی هغه تاسو اخیستل په کار دی ځین چې دومره شعور پکې پیدا شي چې هغه خپل حق وپیژني او دغه حق دې ته قانون مهمر کړی دی نو دغه کیسونه حل شوي هم دي زما تر مخ ډېر کیسونه حل شوي دي خو تر دغه باندې کار هم روان دی یو وخت چې د تو کوم یو شی دا کوم شی نور نه کنه ما ده په دغه کې تاسو د ښه رایټ ته چې ته د طلاق وصلې حق هم شته د پاره نه کنه ما کې لیکای شي چې مطلب کبه هم په وخت باندې د ژوند د څنګه څنګه شوم بیا د طلاق اخیستلای شم بیا شوم طلاق ورکاو چې دا په دغه پیپر کې راځي خو زموږ په ځان ته یې مطلب ورته چې تبیه یا دغه ستکی ورنوکاري مطلب یو کلچر دسی ڈیولپ سوئی دے اگر سدیا نظر آ ڈیولپ سوئی دے داغا بدلون کی بخت لگ رہا ہے لیکن کم اس کوشش کو کنو آگا مجھ بدلوائی دیر زر بدل سی دم رو وقت پہم نہ واقعی قسم نہ سدیا نہیں سو پہ وہ سوچ پہ وہ کلچر پہ ڈیولپ کے دل کی وہ لگ ہوئی مطلب سر بتر کو دن نہ پاتا بھی اور سڑی سر بٹول واقعی دا معاشرے دا سوسائٹی میں خوب پلا دا یقین گرم سی دا اولس دا کام دا خدمت سر ہم آگا شان کوالی سی سے سنگئے سڑائی کر
اور سنگا چے دے دنیا یوسف زی تپوسو کو کنا چے خزے دوی دا پختنو خزو تپوسو کو چے دا کمو چیلنجونو سر مخامخ دی
ما دیر سی دا خیلی دلی دی چی مطلب خپل کورو کی نئی خوشال خاون برباندی ظلم کئی نو خلق ظلم برباندی کئی لیکن دوی دا پلار کور تا نچی تا دا پلار کور دوی دا کار بند چی مطلب چی دوی یو آرائی نکا وسا دا فتای شتا دا میرے دا کور استا جنازہ وزی اگا ورون ہم دیانا برداشتی لیکن کمیز دا یو کلچر دیویلو کا دا دی سر اگا خپل حق کی دو پدی کیو سیاسی شہوری یو پدی کی کامی شہوری پدی سر تعلیم بھی دا دی خپل زن خپل برداشت کوای چی دا دی نو ورور تا موتاج دا او نو
بالکل
سړی کنوینس کې چې ستاسو خدونو په باره کې ستاسو جلا تپوس کړی دی او ستاسو پلار حق پتا جلا دی په سابه کې ستاسو لونو حق جلا دی که په اسلامي تور ورته وګوري که په پښتني تور ورته وګوري که په هر تور ورته وګوري د دنیا په هر قانون کې ستاسو لونو پتا باندې جلا حق دی
دا ډست اون بوکس تنظیم دی س اورګنایزیشن دی څنګه جوړ شو په دې کې تاسو څه کوي
مول اول خپل بکن ډاٹ کام ډاٹ په فیسبوک باندې یو پیج دی یو لکس اویا زرا لائف سی وی پاگه کی بمو مطلب پښتو شاعری او د پښتو شمس پښتانه چې کوم شاعران دي ته به مو پروموټ کول دا د فون بوک سره دا تر خپل وطن لاندې کار کوي دغه دغه مورال چې موږ هغه ټاپکس په چیرو پر سوسایټي کې تر اوسه نه دي چیرل شوی کوم سیکولریزم یو داسې ټاپک چې موږ په کوم سوسایټي کې اوس هغه مذهبي انتها پسندي دلته ډیره کار خلکو په دا نه پوهېږي چې مذهب سي دی هغه د انسان خپل ذاتي فرض دی داغه او د الله دنیان یو رشته ده څوک یې په چل په زور نه شي امپوز کوی نو موږ څخه غواړو چې موږ مطلب پښتو موږ ځکه مطلب ټاکلی ده چې موږ پښتو ژبه کې دوی ته ورسوو دغه کتاب چې دی سیکولریزم دا سبتیاسن په اردو کې لیکلی خو ډېر صحیح لیکلی دی موږ هغه پښتو ته ټرانسلیشن واړولی او بیا موږ چاپ کړي موږ دغه تر خپل وطن او تخت خوند دا موږ چې کوم د فیس بک تر لیاري دوستان سره جوړ شوی یو ریم په عام دې ژوند کې مونږ نه سره ملاو سي کو دا کار مونږ روان دي دا بوکس مال کراچی له هم راځي دا بوکس روب له هم دي دا بوکس پټه له هم دي مونږ مطلب بوکس فال لګو دکانو ته نه ورکو دا کتاب چې په مارکیټ کې په 800 روپے دی مونږ هغه کتاب خالي په 100 روپے ورکو خالي هغه قیمت چې نه په سمره کې چاپ شوی دی
او دا کتابونه تاسو چاپوي چرته
کتابونه په پېښور کې مونږ چاپ کوو زموږ ملګری اشم خان هلته په دربان دي کار کوي
یو خدای سو د سیکولریزم بک کتاب یاد کو کنه چې
ټول ناول نه مول د بچخان بابا کتاب چاپ کړی هغه مول مقصد دا و چې یو خپاکه کې چې انسان یې په اړه د خپل کام د فارې یو اندی نه یو جذبه هغه کې پیدا شي او بل د کتاب پښتو ډیر اسانه و چې سو کې هم ولولي نو هغه پښتو لیکل زکی دا زما خپل ذاتی تجربه ده زما اول پښتو لیکل نه و چې د کتاب ولولي بعد ما پښتو لیکل تاسو
نو یو ساسو د باچا خان بابا کتاب دی زما جون د جدوجہد سیکولریزم دغه شانتی آی ایم ملالا د ملالا یوسفزئی باره کې کوم کتاب هم تاسو ژباړل دي کنه
او پخ باندې کار لګیا دی امجد ورکسې پاغه باندې کار کوي لګیا دی موږ مدد بقاعده دا یو پروسیس دی دا کوم لیکوال کی دا غوړ یو کلینګ کوي تا من کنډیشن سو دا غو یو سو موږ دی پاغه کتاب باندې کار په خپل ملایل باندې لګیا دی هغه باندې ځا د چاپټر ملایل موږ ورسو
او دا تاسو چې کتابونه چاپوې دي د پر بخا مخالق د پیسو ضرورت وی د فندونو ضرورت وی نو اسنګ بیا چلی لکه پیسې څنګه تاسو برابر وي
بالکل دا یو ملګری هم راست را سره وکي چې مطلب موږ ډېر نږدې ملګري هغه هم راست را سره کوي چې خو دا زموږ فاونډر چې دی پیاز خان نور خو ټول سټوډنټ چې خو پیاز خان شریا کې کار کوي نو زموږ مالي مرسته ټول هغه کوي او چې دغه سټوډنټ دی مطلب دلته د وړه خرچه چې هغه موږ خپل پاکټ منی زبردست کوو.
او ویدا د سجیر جینکه به وی تاسو اوري با نو هغه تاسو د تشویقولو لپاره به څه ویل غواړي؟
بالکل کې دای چې موږ خپل وطن ډاٹ کام هم خپل فیسبوک ته پلیستو باندې او د خلنګ زده په فیسبوک باندې موږ د ډاټ کام بک لایبرری چلو تاسو کې موږ بک اپلوډ کوو نو هغه زما د فیسبوک پانه باندې هم ما ته رای کړی او د پیج پر ذریعہ هم ما ته میسج کوي شي او زما په ګروپ کې هم ما ته را رسیدلی شي.
په اخر کې به بس تاسو نن تاسو کما چې ټول اوریدونکو ته به د تاسو له خوا څه پیغام
بس دغه ما ارمان هم دی او دا خلاص ما هدف هم دی خپل ژوند چې پښتنې مېرمنې او انجن خپل حق به خپل پری دی غوښتلې تر دې بس اخیستلې ستکی او په ځان په دومره کې په ځان کې مطلب دومره شهور پیدا کی چې دی هغه حق اخیستل ستکی.
ډیره ډیره مننه ویدا ډیر خسته پیغام او ډیر
ډیره
مننه. امید کوم چې نن نه پروگرام بس تاسو خوښ شوی وي د ځان خیال ساتي د الله په
قدر مرو ودونکو لجمن سره سم وز درته دوه مونږ ز خبرونه جمهوریت در خبرو د جمهوریت ل نن نه خبرونه په پاکستان کې د زدکونکو د سیاسي تحریکونو لړۍ پیلو په نن نه خبرونه کې په پاکستان کې د طالب علمانو د سیاسي تنظیمونو او هلو زلو د پیل او په نور لسبا اوام لسیزه کې د دې تنظیمونو د لاسته راوړنو په اړه اواوري. جمهوریت خبرونه تاسو لپاره هر ونه زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي. په نړیواله توګه د زدکونکو سیاستونو څه بدلون راوستي یا دراوستو هڅه کړې ده. په پاکستان کې د طالب علمانو سیاست څنګه پیل شو؟ په دې لړ کې د پښتنو بلوچستان او نورو قومونو زدکونکو څه ډول سیاست کاوه؟ د 1900 زیږیز لسیزې د پوهنتونونو او کالجونو زدکونکو سیاست په څه اساس ولاړ و؟ د زدکونکو د سیاسي فعالیتونو لاسته راوړنې څه وي؟ دا نورې پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو لننه موږ په جمهوریت خپرونه کې په پاکستان کې د کالجونو او یونیورسيټیو د زدکونکو د سیاسي فعالیتونو او تحریکونو یو لړۍ پیلو. په نننۍ خپرونه کې به واورئ چې د زدکونکو سازمانونو یا تنظیمونو پر نړیواله توګه څه ډول سیاست کاوه او د نورې نړۍ په څیر په پاکستان کې څه ډول سیاست پیل شو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک هم د زدکونکو په توګه نظریاتي سیاست پیل کړی و. دی وایي په 1908 زیږیز لسیزه کې په ټوله نړۍ کې ځوانانو سیاسي پاڅونونه کړي ول او دا په نظریو ولاړ پاڅونونه ول. د خټک په خبره نړیوالو پاڅونونو د پاکستان پر پاڅونونو هم اغیز وکړ او په هغه وخت کې دوی هم سیاسي تنظیمونه جوړول پیل کړل.
د موږ چې په 1908 کلونو کې ټول جهان کې د ځوانانو یو پاڅون مصر غرو اغیز پاکستان کې شو او د ایوب خان دیکتاتوري په ختمېدو هغه نرسته موږ سازمان جوړ کړ او هغه په اویایم کلون تر نیمایي پورې موجود و. د دولت د ماشاءالله پورې اگر دې مفید ثابت شوی د دې د لاسر سیاست ته مری کادرونه او بدتربیشي کادرونه ورکړي نو دا ځواب خل کې مهمه ونده غوښه شي. د دې سره سره په هغه کې کارجنو کې په مکتبونو کې سکولونو کې مبایسي کې دا یو قسم ته د آینده د پارلمان لپاره ماشومانو ته بچو ته تربیت ورکړي چې څنګه خپل نظر وایي او څنګه نور خلکو نظر واوري.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مشر پخوانی سینیټر او د دې ګوند زدکونکو د سازمان پخوانی مشر رضا محمد رضا وایي په پیل کې د ایوب خان د واکمنۍ پر ضد او د جمهوري اقدارو او جمهوري نظام د راوستلو لپاره بیلابیل ډلې یو ځای شوې او نېشنل عوامي پارټۍ یا نیپ یې جوړ کړه.
لومړی امریت چې په 1905 کې د ایوب خان مارشال لا ولګېدل او تر هغه د مخه هم داسې حالات چې د ملک آئین او قانون نه جوړېدل. بیا د ملک ډېر جمهوري حکومي وطني مترکی لیبرل سیکولر دا پاکیانې کله د بادشاه خان و که د خانشیر عبدالصمد خان سلزي و که د جیم سید و که د مولانا باشانی و که بیا د میا افتخار حسین و که د غوث بخش بزنجی و دا ټول پاکیانې یو سوی نیشنل عوامي پارټۍ د دې نوم وکشف. دا نو په 1905 کې بیا خو نو مارشال و بنیادي طور پاکستان کې سټوډنټ سیاست ځوانانو د طالب افتا ځوانانو د خپل قومي او جمهوري اهدافو د لپاره منظم کولو دا بنیاد خو لومړی نېشنل عوامي پارټي واچاو. نو په کې د پښتونخوا وطن کې دا پښتون سټوډنټ فیډریشن و او دغه سی په پښتون کې د بلوچ خپل سټوډنټس ارګانایزیشن د بیا د سندانو خپل د سین سټوډنټس او داسې د پنجاب خپل سټوډنټس د بنگال خپل سټوډنټس.
رضا محمد رضا وايي ورسته اتحادونه او انضمامونه وشول او بل اخره په 1903 کې پښتونخوا سټوډنټس ارګانایزیشن جوړ شو.
بیا پر مخ باندې چې بیا غوا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي او د مزدور کسان پارټي تر مابین یو الاینس وسو. بیا پښتونخوا ملي عوامي اتحاد او بیا غوا بیا انضمام وسو. نو په دې کې بیا د 1903 کې پښتونخوا سټوډنټس ارګانایزیشن بنیاد کښېښول شو. نو هغه سرحد سټوډنټ فیډریشن او پښتون سټوډنټس ارګنایزیشن دا انضمام سو یو پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن جوړ شو. بیا نو لږه وخت دا تنظیم ګوا د پښتونخوا ملي قومي پارټي د یو مرستیال تنظیم د ځوانانو سازمان دی او کده د دې د ډېر یو تاریخي رول دی.
د پاکستان د پیپلز پارټي د زده کوونکو سازمان په خوانی غړی آغا وسیم وايي په 1900 لسیزه کې زده کوونکو د خیلاسي او کیڼلاسي نظریو سیاست پیل کړ.
اور اس وقت آئی تھنک ہاں مڈ 70s کی بات ہے.
دیوائی داد نون سوا اویائی میں لسیزی دی نمائی خبر ادا زب کالج کی وم ہاگا وقت یو دا جماعت اسلامی خیلا سے چانگوا او یو دا پیپلز پارٹی چپلا سے ڈلوا زل چپلا سو سر یو جائے وم پا ہاگا وقت کی دزدہ کون کو سیاسی فعالیتون دا دی بنیاد وال چھ پراتلون کی کبت سوک سیاسی مشر جوڑی گی او سوک با دخپلو گندونو استازی توب کبی لکا پا خیلا سو تنظیمونو کے دا جماعت اسلامی زنی کسان لکا لیاقت بلوچ او جاوید ہاشمی دا سنور کسان ہم ول چھ پاڑے ویل کېدل چې دا کسان به پراتلونکو کې په سیاست کې برخه اخلي او دا کار وشو هم. د بلوچ زده کوونکو سازمان بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن په خوانی مشر او په خوانی سینیټر ثناء الله بلوچ وای د بلوچانو زده کوونکو سیاسي حلې ځلې خو د پاکستان تر جوړښت مخکې پل شوې وي خو په رسمي ډول د بلوچ زده کوونکو سازمان بي اس او په 1908 زیږدیز کال کې جوړ شو.
هیستوریکلی تقریبا بلوچ سټوډنټس خپل پولیټیکل یا پولیټیکل سټرګل هغه 1922 سره علی ګډ یونیورسيټي کې هو غوزبر پزنجو په شکل کې بعد ازان په یوسف عزیز مکسی گل خان نسید اگر دوی خپل سټرګل په سټوډنټ لایف کې شروع کړ. لیکن یو ارګنایز طریقې باندې چې سټوډنټ پولیټیکس بلوچستان کې یا بلوچ سیاست کې چې د دې ابتدا سو هغه 1967 کې شروع سو په کراچي سره دا اولی بلوچ سټوډنټ بلوچ ورنا وانند گل جوړ سو دا د ټرانسلیشن کې جی بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن بلوچ ورنا وانند گل بلوچی کې د دې نامو او دا سټرګل شروع کې او تقریبا په 70s کې 71-2 کې ډېر زیات پرمننت شکل اختیار کی.
سنا بلوچ وايي د نیپ د حکومت تر ډنګې دوه ورسته د بلوچانو د کونکو سازمان تر څنګ نور سیاسي تنظیمونو هم په بلوچستان کې د سیاسي حلو ځلو مشري په لاس کې واخیسته.
بالخصوص چې 1971 کې چې بلوچستان کې 1972 کې د نیپ حکومت چرالي او به نیپ حکومت مخال نه من 9 months د حکومت کې تیر کی. حکومت پاکستان اسلام آباد نیپ حکومت ختم کی ټول چې مشران دي سیاسي لیډران دي دوی جیل کې واچول زندان کې او حیدرآباد جیل کې کراچي سکر یا مچ جیل کې. نو هغه یو وخت وو چې د سټوډنټس ته یو موقع ملال سو بلوچستان کې بالخصوص د پولیټیکل سټرګل چې دی پولیټیکل موومنت دی چې هغه ته لیډ کی لیډینګ رول چې بلوچستان سټوډنټس ته ملال سو 1973 نه بعد دلته بلوچستان کې انسرجنسي شو اسلام آباد فوجي اپریشن شروع کی. دا یو وخت چې بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن ډېر شایسته ډېر قیمتي ډېر وزندار کردار ادا کی هغه کې سوشل کلچرل پولیټیکلی بلوچستان چې کیسو هغه ته ریجنل سین کې یا ورلد ګلوبل سین کې چې هغه ته مخترا وړل.
افراسیاب خټک وايي د کالجونو او یونیورسيټیو طالب علمانو چې تر کومه سیاسي حل ځلې کولې نو د جمهوریت اقدارو د پرمختګ عمل روان وو. خو د ضیاء الحق د واکمنۍ پر وخت خلکو بیا د ټوپک او مرمۍ خبرې پیل کړې.
وقت پوری پاکستان کے دا بی سی او عام پدیدہ یا سلسلہ وقت کما دیر مفیدہ وقت خلقو کی دلیل و منطق پر ذریعے باندر ایک پر نظر ویلو اور دبل نظر اولی دلو اور دیموکراسی یا جمہوریت خبیہ یا کلتور خبولو کے دیر نو ایک منطق دی او کل چی دا خبی بد دیشوی زیادہ زیادہ خوفی تصوری دی چی انتیا پسندی یا فراتیگری میں سرحانہ خلقو دلیل پر ذریعے باندر ٹوپا پشتے نئے خبری کول شروع کلی رسولو او دا غیر سیاسی خلق چیو دیکتاتوری کو کوشش کی خلق غیر سیاسی بھی غیر سیاسی خلق کو سر لو بکول آسان کر دے اوی باندھے حکومت کول گران کر دے خلق سیاسی سی
نو بیا هغوی ته د فریب باندې په هغوی حکومت کول ګرانه خبره شي.
هغه وسیم وایي د هغه وخت د زده کوونکو تنظیمونه د سیاست د زده کړې مراکز ول.
اسټوډنټ کی جو سیاست ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس زمانے میں یہ ایک بیس ہوتی تھی، نرسری ہوتی تھی.
دی وایز ما په فکر هغه وخت د زده کوونکو سیاست د زده کړې او روزنې معنی لرله. موږ له پیپلز ګوند سره تړلی وو. همدا وجه وه چې بیا موږ د نیشنل سټوډنټس ارګنایزیشن سره رابطه جوړه شوه او د هغوی د اثر او نفوذ له کبله بیا په هماغه وخت کې د انقلابي سیاست پیل وشو. وروسته بیا دا سیاست موږ عملی هم کړ. زما په فکر هغه وخت موږ په نظریاتي توګه ډېرې لاسته راوړنې ولرلې. بیا چې موږ عملی سیاست پیل کړ نو دا روزنه مو په کار راغله. خلاصي ګوندونه چې نن سبا د غرب خلاف ډېرې خبرې کوي، هغه وخت دوی په بنیادي توګه د غرب ترجمانان ول او د هغوی ګټې به یې ساتلې.
مفادات تھے ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے.
رضا محمد رضا وایي د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو لوی لاسته راوړنه د تعلیمي ادارو نظام او د هغو مسالو هواری وو. د دې خبره د سازمان د سیاست د زده کولو او د نویو سیاستوالانو د روزنې لپاره د ځانګو کردار تر سره کړی دی.
پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن حقیقت دا دی چې موږ په خپل په عینو منشور کې د پښتونخوا ملي پارټي د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د پارټي غړي جوړېدل شي. نو زموږ تر ټولو لوی لاسته راوړنه دا ده چې دا د پښتونخوا ملي پارټي د کیډرو د مخکښانو د منظمو د تربیت یافته کارکونانو دا یو ځانګو ده. پدی کې کارکونان روزل کیږي، هغه منظم کیږي، شعوري ډیسپلین جوړیږي، خپل ایدیالوژي سره د وطن لاغو سره هغه کیږي. نو دا پارٹی ته ډېر یو لوی پیمانه باندې فعالیت ورکړي دی پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن.
سنا بلوس وایي د زده کوونکو د سیاست ګټه دا وه چې دوی د ملت پالې سیاست له جذباتو وبست او دای په ساينسي بنیادونو ولاړ کړ او د بلوچستانو د سیاست لپاره د کارکونانو یو لوی روزل شوی ډله جوړ کړه. دا په خبره دا یوازې بلوچستان نه ول، بلکې د نورو قومي او ملت پال سیاسي سازمانونو زده کوونکو هم ډېر واضح نظر او فکر درلود.
اول خدای چې خلک ته ډیفینیټلی هغه یو نشنلټی قومیت سیاست باره علم خو ډېر زیات ول چې دا موږ مشران ډېر جدوجهد کړي دي. آی ټین ته چې دایم سره د انګریزان خلاف یو نشنلزم اسپریشن د جذبې خو موجود وو، لیکن هغه ته ساينټیفیک بنیاد باندې طرفین قوم کې بیسو ډېر غټه کردار ادا کړي. لایک ډېر غټه لټریچر چې دی ڈیورنگ دا ٹائمز لیکن 67 سو واقعہ 90s پورے 93-94 پورے چاہو پورے ایز اے پریس سیکٹری بیا بی ایس او مرکزی سیکٹری جنرل ایسی اتما ذمہ داریاں ادا کی. دیر غٹ لٹریچر پولیٹیکل لٹریچر کلچرل لٹریچر دا 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 پروموٹ کی او یو دیر غٹ ورکر کلاس یہ ڈیولپ کی اگر بلوچستان کے دیر کلیئر ایڈڈ ہو کلیئر مائنڈیڈ ہو چې موږ اکوک دا دی بلوچستان باندې یا د منطقې باندې استعماری سامراجی استثالی قوتونه کم دی. هغه چې یو ډېر شیانې ته خلق مخ ته ډېر کلیئرلی راوړي او بالخصوص چې د افغانستان کرایسس او هغه کې د سور انقلاب وو، هغه سور انقلاب سپورټ باندې ډېر غټ جدوجهد یو کې. انفورچونیټلی پاکستان اسټابلیشمنت امریکن دوی ور نه ریلی ریلکټنټ ٹو لسن ٹو دیم. او هغه وخت اگر د بی ایس او یا پښتون پښتون فاؤنډیشن پی ایس ایف میپ دا اے ایم پی د دې غچې وایس هو د دې غچې د دې ناری او د دې جدوجهد او سټرګل و ډېر کلیئر وو.
افراسیاب خټک وایي د زده کوونکو د هغه زمانی د سیاست ګټه دا وه چې نن په پاکستان کې څومره هم مخکخ سیاسي مشران دي، هغوی د طالب علمای له زمانی روزل شوی او تر دې حد را رسیدلی دي.
اے ایم پی قائد محترم اسد علی خان صاحب هم پښتون سیم فیڈریشن کې او دا محمود اچکزای صاحب هم اول پښتون سیم فیڈریشن کې بیا پښتون خاصو فیڈریشن کې دغه رنګ تاسو ګوري دا مې افتخار سي چې تاسو مخکې دي. دا رنګ تاسو ګوري دا جاوید هاشمی چې دی، دا د جماعت اسلامي ولا لیاقت بلوچ دی، دا چې نور ډیر ګوندونو کې پیپلز فرنٹ کې د کرکټ چې هغه د پیپلز سول فیډریشن دا وتري کلکټیو دا خو یو قسم ته تربیت شوی کډرونه ګوندونو ته په لاس ورغلل. او کدی نو بیا عامه طریقه دا چې چا سره چې پیسې وي او چا سره چې جاگیر وي نو هغوی بیا دعوی وکړي او سیاسي خلک شاته شي. نو حقیقت دا دی چې دغسې فعالیتونه د سیاست دپاره جمهوریت دپاره ډېر اهم دي.
هغه وسیم وایي دوی چې په سکولونو او کالجونو کې ول نو د دوی د سیاسي فعالیت بنیاد سیاسي نظریه وه. د ده په نظر همدا نظریاتي روزنه تر ټولو لویا لاسته راوړنه ده.
جب هم اسکول کالجز میں تھے تو اس وقت
دیوای موږ چې په سکول او کالج کې وو نو د جماعت ستکونکو به په جماعت اسلامي کې ځکه ګډون کاوه چې دوی فکر کاوه چې خایدا د اسلام استازیتوب کوي. نو د مسلمان په توګه باید موږ د دې ملاتړ وکړو ځکه چې دوی په پاکستان کې اسلامي نظام غواړي او شریعت به نافذوي. چپلاسي فکر لرونکي زیات د سوشلزم پلویان ول. دوی دا غوښتل چې په پاکستان کې د نورو سوشلیسټو هیوادونو په څیر نظام باید عملی شي. موږ دا فکر کاوه چې د دولت مساوي ویش ممکن دی او دا چې لدې سره به د امیر او غریب فرق ختم شي. اوس هغوی څومره لوی اسلام پال اول او موږ څومره لوی سوشلستان دا دنیا ولیدل.
هم لوگ کتنے بڑے سوشلسٹ تھے وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں.
اردن کو پنن خبرونه کې په پاکستان کې د طالب علمانو د سیاسي حالو زلو او د هغوی د تنظیمونو د فایل او د جمهوریت نظام د عملی کولو لپاره مو د دې د لاسترولو په اړه واوریدل. پراتلو کې خبرونه کې بواوري چې تر 1900 کال وروسته په پاکستان کې لدې تنظیمونو سره څه وشول او څه بدلونونه راغلل. نو راتلونکي ونې به بیا له جمهوریت سره راشو په مخالخه.
جمهوریت
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.